زادی
بیا هم زما اسمت ساروان او ظریف نظر سلامونه ومنی. روانه اونۍ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په دفاعي برخه کې د اصلاحاتو لپاره د ملي اردو یو شمیر جنرالان تقاعد کړل چې په دې موضوع مو په تیره خپرونه کې بحث وکړو، خو اوس په یوې بلې موضوع خبرې کوو. په پاکستان باندې له یوې مودې راهیسې د امریکا د متحدو ایالتونو له لورې فشارونه دي، او دا فشارونه په دې خاطر دي چې امریکا وایي چې پاکستان په خپله خاوره کې طالبانو او نورو سخت دریځو ته پناه ځایونه ورکړي دي. امریکا غواړي چې د فشارونو له طریقه پاکستان دې ته واداره کړي چې دا پناه ځایونه بند کړي. پاکستان وایي چې نور د دغه هیواد په خاوره کې د تروریستانو پناه ځایونه نشته. د سه شنبې پروس د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جان سولیفن وویل پاکستان د امریکا د نږدې $2 میلیارد مرستې له ځنډېدو سره سره په خپله خاوره کې د طالبانو او نورو سخت دریځو د پناه ځایونو د بندولو لپاره د ټرمپ غوښتنې ته مثبت ځواب نه وایي. د وویل امریکا به هغه مهال پاکستان ته د مرستو بیرته ورکول پیل کړي چې پاکستان د امریکا غوښتنې عملي کړي. د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا په نوې ستراتیژي کې پر پاکستان فشار راوړل شامل دي. په افغانستان، عراق او ملګرو ملتو کې د امریکا پخوانی سفیر زلبی خلیلزاد پر پاکستان د فشارونو د علت په اړه ازادي راډیو ته وویل
امریکا به سوی بالاترینش به این نتیجه رسیده که پاکستان همکاری نمیکنن، و چیزی که افغان ها از سالا به این طرف میگفتن امریکا هم به اون نتیجه رسیده که پاکستان در قسمت سیاستش درباره افغانستان، درباره دهشت افغانی و طرفداری از دهشت افغانی راستگو نیست. از یک طرف میگه که مخالف دهشت افغانی است، و از طرف دیگه دهشت افغانی و افراطیت ازش طرفداری میکنه. پذیرش این حقیقت از طرف رئیس جمهور امریکا نتیجه بده به پیاده کردن یک پلان از طرف امریکا و دنیا و افغانستان و دوستای افغانستان که قیمت این سیاست برای پاکستان بالا ببره، به اندازه بالا ببره، تا ای که پاکستان یک تغییر حقیقی و راستی و قابل باور شدن در سیاستش صورت بگیره.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی پرون په یو مرکه کې له امریکا وغوښتل چې د پاکستان پر پوځي او استخباراتي مشرانو بندیزونه ولګوي. پرون د امریکا حکومت درې پاکستان میشتي سختریزي د تروریستانو په لیست کې شامل کړل. د امریکا د خزانه وزارت پر اساس دغو درو کسانو له طالبانو او القاعده په مالی او لوجستیکي برخو کې مرسته کوله. آیا د امریکا فشارونه به پاکستان په خپل دریس کې بدلون ته اړ واسي، او که به پاکستان مقاومت وکړي؟
بله، تشکر آقای ساروان. مهمانای محترم ما آجی سب محمد داود کلکانی عضو کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه، محترم دکتر زلمه زابلی معاون کمیسیون سم شکایت مشران جرگه هستند در استودیوی کابل. همچنان یک لحظه چند لحظه بعد یک همکار ما آقای ابوبکر صدیق که مسائل پاکستان از نزدیک تعقیب میکنه و هم دعوت کردیم، اونام با ما یک جا میشن. آقای ساروان
بله، نو ملمنو ترکلای وای تصوریدون کو ته هم بلنه درکو چې د فیسبوک لاله سره لوسه کولای شي د موضوع په اړه خپل نظرونه ولیکي. ستاسو نظرونه باید خبرونه پترس کې خپل ملمنو سره شریک کړو. د ټلیفون شمیرې هم څو شی به ورسته درته اعلانو.
بله،
لومړی به شاغل زابولی څخه وپوښتو چې زابولی صاحب، د امریکا له لوري په پاکستان فشارونه چې په حقیقت کې د جنوري له اول نیټې پیل شوې دي، ولسمشر ترامپ له د جنوري د لومړۍ نیټې له ټویټ نه دا فشار پیل شوی دی، په حقیقت کې تر اوسه پورې عملا موږ کوم تغییر نه وینو د پاکستان په دریس کې. څه فکر کوئ چې دا فشارونه نتیجه نه لري، او که باور لري چې دا یو څه وخت اړتیا لري؟
ډیر شکر جناب شیبر صاحب، تاسو ته، جناب نظر صاحب ته، وکیل صاحب ته، ټولو د ازادي رادیو موفق رادیو ټولو اوریدونکو ته د دنیا پر کونج کې د مجاغوري اعلانات خیموم. جناب شیبر صاحب، پاکستان دوه نه قوي ایوادم نه دی. وسم امریکا او غربیانو په شمول د ناتو دی ته ډیر حوصله وکړه چې دی لاري تراشي، دا چې هیڅ لاري تر نه لرل. بل اخر امریکا مجبور وسول چې خپل ستراتیژي ورته جوړ کړل چې تاسو ماده وس اغه نشر کړل چې د زلمی خلیزاد په خبرو کې یو خو فشرده نشر سوله موږ دا وایي چې پاکستان ډیر ضعیف نقطې لري پاکستان په صورت نشي کولای چې نور په خپل هغه فریب ته دوام ورکړي ځکه د ضعیف نقطې دار چې دا وسپیرن چې په پاکستان کې د پښتنو د بلوڅو د ازادي لپاره ژغ راپورته سوی دا په خپل د ضعیف نقطه ده په خپل پاکستان کې د دې د پنجابیان چې هغه غواړي د هندستان د پنجابیان سره نور سوله وغواړي په غوږ په هغه کې ارامي راسي دغه تشنج څخه ځان وباسي دغه د داشتګرو د تروریست لقب چې پاکستان ترلاسه سوی دی په جاني سطح باندې دغه لقب ځینې واخیستل سي خپله د پاکستان اقتصادي وده ډېر خراب دی د افغانستان په امن کې دوی کولی شي داسې امنه سره خپله تجارتي اړیکې ټینګې کړي خپله افغانستان د دې لپاره ډېر یو مناسب مارکیټ دی همدغسې هغه تروریستي ډلې چې دوی ساتلي دي د اوس څوک سترګې نشي پټولی د پاکستان د دغو ټولو منفي او ضعیف نقطې په نظر کې نیولو سره اوس یو داسې ملک جوړ سوی دی چې د ټولو دنیا د خوا څخه ملامت سوی دی د ټولو دنیا سره په دغه فعلي یوویشتم قرن کې په دغسې وخت کې چې ټوله دنیا د سیاست د نقطې نظره د روابطو د نقطې نظره څخه ډېر سره نږدې سوي دي پاکستان په تجدید شکل باندې ژوند کولای سي او نور دغه غلطه پالیسي چې دوی پالیسي میکرانو چې د هر نگاه ورکړې د کاغه د استخباراتو د ادرس او کاغه د فوجیانو د ادرس او کاغه د نورو بنیادګرانو د ادرس څخه ورکېدل پاکستاني د صفر خواته تقرر ورکي یو برنامه ملک سو نور امریکایان هم مجبور مکلف دي چې یا تجارت باندې مستقیما ډیر کی او یا نظامی کمامل وکړي دا به د پاکستان لپاره په ډیر غټ قیمت باندې تمام سي او دا به د توم چې جناب شبر صاحب تقریبا دوه هفته مخکې خلیزاد صاحب موږ سره په تلویزیونی مناظره کې په اریانا نیوز کې هغه په خپل هم دا خبره وکړه چې پاکستان دونه قوي نه دی پاکستان په خپل 1500 عدد اټومي بمو باندې نه ختاوي روسي هم درلودل په 100 اټومي بمونه بل اخره تسلیم سوله د بشر د حقوقو هغه اصلي نهایی په فیصلې ته نو پاکستان دی خپل زیف نقطه ته وګوري زه فکر کوم چې دا فعلاً چې پښتانه بلوس په ډیر علني شکل باندې تقریبا لس ورځې څخه په پاکستان کې خپل د ازادي ژغ پورته کړی دی د پاکستان څخه خپل حق غواړي پاکستان باندې دا اتهامات چې په زرګونو نفر د بلوس شیدان کړی دي په زرګونو نفر پښتانه شیدان سوي دي ورکسوي دي دا ژغ یوازې د دین نه دی شاته اتمن کمجاني قوت هم شته چې ممکن د پاکستان لپاره په ډیر غټ قیمت تمام شي
بله محترم آقای کلاکانی شما چه فکر میکنین بعض تغییرات در سیاست پاکستان دیدین ندادین در این روزا بعض خبرها بودن که بعض گروپ ها را اولین دفعه تروریست خطاب کرد طرف پاکستان نظر شما را بگیریم سیب
بسم الله الرحمن الرحیم سلام به شنوندگان محترم و شما و آقای شیبر و دیگه دوستا قسمی که شما میدانین و مردم افغانستان، پاکستان و کشورهای دیگی هم میدانن که پاکستانی ها همیشه در مقابل فشارهایی که از طرف ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگی بالایشان وارد میشه و اونا کوشش میکنن که به نحوی از آنها فشارها را به یک شکل بالای خود کم بکنن با مو سیاست ها و استراتژی که برای خود تعیین کردین با مو استراتژی روان باشن در این اواخر هم اونا تلاش دارن که با امو بازی های خود یا با می گیم های خود بتانن به شکل از اشکال فشارهای ایالات متحده امریکا را بالای خود کم بسازن و بالاخره ایالات متحده امریکا را کشورهای منطقه را اونا متقاعد بی بسازن که اینا واقعا در مقابل طالبا در مقابل توریسم در مقابل افرادگرایی اینا مبارزه میکنن اما باور ما این است که پاکستانی ها همیشه از 3-4 حربه استفاده کنن یکی که لابی خود در سطح منطقه در سطح جهان زیاد میکنن کوشش میکنن دوم بازی ها را گیم بازی ها را یا بازی ها را میکنن که بتانن فشارها را کم بکنن و از طرف دیگه مذاکرات با افغانستان و با امریکا تداوم میبخشن تا ای که بتانن باز یک بار دیگر امریکا را و افغانستان را اخفال بکنن باور می است که اگر پاکستان واقعا تغییر استراتژی میده باید اعلان بکنه که ما توریست ها را هم تربیه کردیم هم تجهیز کردیم و هم حامی توریست ها بودیم و سیاست های دولتی ما در مسائل توریسم این یک سیاستی بوده است که با حمایت از توریسم میخواستیم که اقتدار خود در کشورهای همسایه و دور و نزدیک تامین بسازیم اونا اگر اعلان نکنن و ندامت نکنن و عملا در کار شروع نکنن و اونا در مقابل توریست ها و لانه هایشان و در مقابل کسایی که در پاکستان شورای پشاور است، شورای کویت است، شوراهای دیگه از طالبا و اقانی در خاک پاکستان وجود داره و اونا را حمایت میکنن، در مقابل از اونا اقدام عملی نکنن. به باور ما فعلا اونا فرصت طلبی میکنن، اونا میخوان که افغانستان، ایالات متحده امریکا را به مثل گذشته ها اخفال بکنن و یک مقدار اونا را بعض وعده های چرب و نرم و نزدیک بتن، مثل که قبلها هم کار میکردن. یک بار خود بتانن از این فشار کمی رهایی پیدا بکنن. در غیر از او اونا صادقانه عمل نمی کنن، همیشه امتحان خود در طول نمی مدت بر افغانستان و ایالات متحده امریکا و جهانیان دادن که اینا صادقانه عمل نمی کنن. سیاست از اینا سیاست دروی است، با جهان میگن در مقابل توریسم همکاری و کمک میکنیم، اما در خفا و در عمل اینا توریست ها را تربیه میکنن، تجهیز میکنن، تمویل میکنن، با افغانستان، هند و سایر کشورها صادر میکنن. یعنی شما ما گفته میتونیم که پاکستان با توریست ها کمک نه، بلکه توریست ها را تربیه میکنه، حمایت میکنه، اونا را پول میده، تربیه گاه برشان آماده میسازه و اونا را تجهیز میکنه. شما موادهای انفلاقی که در کابل و در بعض جاهای دیگه منفجر میشه، اینا را طالب ها از کجا پیدا میکنن؟ در دستشان که قرار میتن؟ یگانه کشوری که این مواد در خدمت طالب ها قرار میته و در دستشان قرار میته پاکستان است، و آیسای پاکستان است و فوج پاکستان است.
دیر ازیت مننه قدر منو آوریدون که دمیلی شورا دو غرو شاغلی و حاجی محمد داود کلکانی او دکتر زلمی زابولی ترچنگ د پاکستان د چارو صاحب نظر ابو بکر صدیق چیز مش همکارم ده یو تحلیلی مطالب برابر وی مشته هم را سره په استودیو کې ابو بکر صدیق تاسو مرکلای وایم. ستاسو په نظر تاسو د پاکستان موضوعات همیشه تعقیب وی او لنیشتې څاري تر اوسه پرې د امریکا نوې ستراتیژي چې هدف یې دا دی چې په پاکستان فشار راوړي چې پاکستان د طالبانو ملاتړ بس کړي او په خپله خاوره کې د امریکا په وینا د طالبانو پناه ځایونه له منځه یوسي، په دې برخه کې تر اوسه پرې هغسې اثر نه لیدل کېږي چې باید لیدل شوی وای. یعنی اوس هم امریکا وایي، پرون هم د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وویل چې پاکستان حاضر نه دی چې دا پناه ځایونه له منځه یوسي، علت یې څه دی؟
بله سروان صاحب، مننه. د ما په فکر اول خو باید سړی دا واضح کړي چې مونږ چې کوم دلته خبره کوو د کارمندانو په استعداد مونږ چې مونږ زده کړې کړي دي یا مونږ په دې هغه باندې ګزارشونه کړي دي، په کلونو مو کار کړی، نو هغې په نتیجه کې دا شیونه مونږ لیدلی دي، په دې پوه شوي یو. خبره داسې ده چې د افغانستان په کیسه کې د امریکا پالیسۍ د اورل ورځ نه ځینې نیمګړتیاوې درلودې. فرضاً د افغانستان پالیسی آیا په افغانستان کې د ملت جوړونې، د دولت جوړونې غوا که فقط د تروریزم ضد کمپاین وو؟ او په دې سوال کې هم دغه خبرې ټولې راځي چې ولې د امریکا پالیسی یا نړیواله پالیسی په دې کې ناکامه شوه چې پاکستان دې ته قانع کړي چې هغه پخوانۍ پالیسی د افغانستان په حق له چې د وسلوالو د ملاتړ او د ځینې وسلوالو ډلو د ملاتړ په نتیجه کې دوی غوښتل چې هلته خپل نفوذ زیات کړي. نو اوس دا امریکا چې کومې غوه کړې هم دغسې کوشش ښاغلي بوش کړی و. د بوش په وخت کې دا خبرې پټې کېدې د پردو تر شا، اوس کتابونه راوتلي دي، تحقیقونه شوي دي، په هغې کې دا خبرې ښکاره شوي دي. هم دا خبرې د اوباما حکومت هم کولې او هغوی هم دا فشارونه واردول په پاکستان، خو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وخت کې هغه واضح یو داسې دریز ونیو چې د پاکستان سره یو ډول مخاصمت یا مقابلې او اختار ته خبره واضح هغه وویل په اګست کې چې خپله ستراتیژي اعلان کړه چې باید پاکستان خپله تګلاره بدله کړي، کنه موږ پاکستان مرستې ودرو. او چې پاکستان هغه څه ونه کړل چې امریکا غوښتل، نو د جنوري په میاشت کې دوی په مرستې ودرولې. نو تر اوسه پورې دغه کیسه چې دا د ما په فکر پای ته نه ده رسېدلې. د دواړه خواوې پاکستان په افغانستان کې په دې پوهېدل پکار دي چې پاکستان په څه ډول افغانستان ته ګوري او هلته کوم شیونه خپلې ګټې بولي.
بله دا چې تاسو ول چې د امریکا مخکنی حکومت هم د پاکستان سره د خبري شاید پښکارنه په پردیشاته مطرح کولې چې مداخله بس کړي د طالبانو ملاتړ نه لاس واخلي، لیکن د ترامپ حکومت دا خبر علني کړ، لیکن لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه د ترامپ حکومت عملی اقدام وکړ، مثلا د مرستې په بندي کړې، لیکن ستاسو په نظر د امریکا دومره مرستې په خپل د امریکا ائتلاف او د پاکستان لپاره باید اهمیت ولري، لیکن لدی سره سره ولې ستاسو په نظر پاکستان خپل دریز نه بدلوي؟
د ما په فکر د نړۍ او د سیمې سیاست د 2 سپتمبر 2000 عیسوي کال د سپتمبر د پریخو راهیسې ډیر تغییر کړی. په 2000 سپتمبر کې امریکا واقعا ډیر لوی قدرت درلود، په پاکستان یې ډیر فشار واردولی شو، پاکستان د امریکا مرستو ته ډیره اړتیا لره. خو د 2013 کال پاکستان د هغې برعکس دی، پاکستان اوس ډیره تکیه په چین کوي، د پاکستان یو ډیر بل قوي سیمه ییز ملاتړی سعودي عربستان دی، روسیا ګمان نه کوم چې دومره پیسې یا مرسته وکولی شي. خو بل خبره دا ده چې د تیرو 10 کلونو په 10 کلونو کې امریکا د پاکستان سیمایي سیال هندوستان ته ډیر نږدې شوی دی، او دا هغه کار دی چې د پاکستان واکمن او خصوصا د پاکستان پوځي واکمنان یا پوځي هلته چې پوځ ډیر قدرت لري او حتی پوځ په سیاستوالو هم ډیر د پاس هغه دوی یعنی اساسی قانون کې نشته، خو دوی د پاکستان په سیاسي چوکاټ کې دا یو واضح خبره ده چې څلور پوځي دیکتاتوران تیر شوي دي چې پوځ ډیر برلاسی دی. نو پوز داسې فکر کوي چې امریکا اوس فرزن او بده د پاکستان پوجي مشرانو ویلي هم دی په خپل سرګندونو کې ته اشاره کړې ده چې امریکا فرزن اوس د موږ سره هغه سي ستراتیژیک ملګرتیا نه غواړي لکه په 1980 کلونو کې د کله شوروي یرغل کړو په افغانستان کې، او بیا د 2000 کال نورستو چې امریکا وغوښتل چې په افغانستان کې د تروریزم ضد مبارزه وکړي. خبره ده چې بیا هم هغه خبرې ته ځي چې واضح اهداف نو فرزن امریکا چې کله دا اعلان وکړي چې تروریزم ضد جګړه، آیا تروریزم ضد جګړه دا معنا لري چې یوه مفکوره دوی ختمول غوښتل، یا دوی ځنې مخصوص اشخاص او ځنې تنظیمونه غوښتل؟ اشخاص او تنظیمونه خو دوی ختم کړل، القاعده په هغه صورت کې وجود نه لري چې په 2000 بیا په امریکا کې برید وکړای شي، یا په 2000 مخکې چې په افغانستان کې فعالیت درلود. خو مفکورې خشونت افراطیت هغه دوام لري.
بله، د یو مسله چې دا بل تاسو مې د پښتنه وکړه ډاکټر صاحب زابلی څخه هم غواړم د پښتنه وکړم چې ستاسو په نظر پاکستان حتما کوم شی غواړي په سیمه کې چې خپل دریز نه بدلی د امریکا له دومره اصرار او د مرستو له بندېدو سره سره، هغه څه شی کېدای شي، څه شی دومره ډېر مهم دی د پاکستان لپاره چې دغه ټوله قرباني ورکوي، دغه ټوله امتیازونه له لاسه ورکوي، نړیواله حیثیت ته هم ضرر رسیږي، لیکن بیا هم خپل دریز نه بدلی، علت څه دی؟
جنابی سربان صاحب، اول خو ستاسو تخلص ما په اول کې ساو وکړل، معذرت غواړم جنابی سربان صاحب.
اس پروا نه کی
نظر باندې از ما په نظر باندې پاکستان په منطقه کې چون ځانته یو په اسلامي نړۍ کې یو یګانه اټومي قدرت بولی، یو خدای امتیاز دی غواړي چې بعد ماته په غټه سرګه وکړل شي که په دې منطقه کې داسي خطر ماته موجود چې هغه لکه د افغانستان خاور ده، هغه باز ما تر تاثیر لاندې راشي، لکه څنګه چې د امریکایانو مشران ته په څو سواره ویلي دي چې که د افغانستان خارجي پالیسي زموږ تر کنټرول لاندې نه وي موږ ته قابل د قبول نه ده. په ځمن کې د هندوستان سره مشکل لري، د کشمیر په موضوع کې د افغانستان مناسبات هندوستان سره نږدې سوي دي، دا دي د ځان لپاره غټ خطر بولي، دا سبا موږ ته یو غټ دردسر دی، اته پر هغه کونسلګری باندې دي زموږ سره چنی وي نور دي په دغه خبریږي چې هلته نازتونه چې ازادي بخش نازتونه دي لکه د بلوڅو د پښتنو یا پخپل د سندیانو د دغه د تاریخ څخه خبریږي، دغه د هندوستان د تاریخ څخه، د امریکا په تاریخ یا فرزند د افغانستان د تاریخ څخه، د نورو قوتو په تاریخ باندې دغه ازادي بخش سازمانونه یعنی هدول چې راپور ځکه اوسې شروع دي د دغو د حقوقو د غوښتلو څخه پاکستان ډېره په ویره کې دی. نو فلیازه په دې خاطر غواړي چې هغه سرماګزاري چې په دې باندې دا دېرش پنځه کاله سوې ده شاته عربي هغه ټوله بنیادګرایان ولاړ دي تقریبا د تمویل هم د هغو د خوا څخه دی. دوی مطمئن دي که چېرې امریکا زموږ څخه روابط هم قطع کړي زموږ اقتصادي روابط هم ورسره قطع شي بیخي دغه عربي مالک موږ تقویه کولی شي. موږ به د چینو په منطقه کې د عربي مالکو د پیسو په زور باندې د خپل تروریزم ته دوام ورکړو. داسې دنیا اوس تغیر خوړلی دی. همدغه عربستان دی همدغه چې تقریبا څو وخته مخته په خپله ټوله هغه اساسي حقوق یې تقریبا ښځو ته هم ورکړل. ښځې کولی شي سینما ته ولاړ شي، ښځې کولی شي چې هلته سپورتي لوبې وګوري. همدغه چې تلویزیوني پروګرامونه ورته آزاد کړل، موسیقي ورته آزاده کړه، د موټر چلول ورته آزاد کړل. دا هغه خبرې دي چې د امریکا د ټرمپ په یو سفر باندې ټوله قانون کې د عربستان تغیر راغی. نو بیا څنګه کېدلی شي چې بیا پاکستان د عربي مالک سفارت کې عربستان دی د غوڅ ختمویل واخی دلته تروریزم قربان تخویه کې. دا د پاکستان د پالیسی په فیلی شاز کې موږ ساو بولو دی د نور ایسه په حقل راسي هغه روابط دی لري د همسایګانو سره، هغه کده افغانستان سره دی، هغه کده په جاني ساته دی، که په منطقه کې دی. نور هغه د پنځه کاله لس کاله مخکې دنیا هم پاته نه ده. هغه د دوی چلو فریب چې دی ولابیګیری کوله د پیسو په مقابل کې، د توفی په مقابل کې، د امریکا د کانګرس خلکو ته بعضي توفی ورکولې، هغه وخت هم تیر دی. اوس حقایق روښانه شوي دي. نو څو وخت دوام وکړي ساو به وکړي.
بله، تشکر زاولی صاحب محترم. خب کلکانی صاحب، پیش از اینکه به شنونده عزیز ما بریم، به شما یک فرصت میتیم. شما چی فکر میکنین؟ من یک سوال که همیشه طرح میکنم ایست که در پاکستان ما رهبرها را به چند کاتگوری باید تقسیم کنیم. یکی همین نظامی است که کل مشکلات یا ایجاد میکنه، یکی غیر نظامی است که سیاستمدارای عادی است که اونا اختیار ندارن، و طرف سوم مردم بیچاره هستن که اونا در بین از این دو آسیاب ماندن. حالا چطور شوه که از یک طرف به مردم پاکستان هم کمک شوه و از این یوغ از این سیاستمدارای نظامی نجات پیدا بکنن؟ اتو خونه میشه کل از یار از یک سر دو بزنیم و بعد بگویم. کلاکانی صاحب چی فکر میکنین؟
بلکل به خوب نقطه اشاره کردین آقای نظر، که پاکستان اصلا از می سه طبقه تشکیل شده است و حرف اول در پاکستان نظامی های پاکستان میزنن، یعنی نظامی های پاکستان در سیاست های درون کشوری و بیرون کشوری اونا یعنی در خفا حرف اول میزنن و همه سیاست ها و پالیسی ها را خود فوج پاکستان و یا نظامی هاش ترتیب و طرح میکنن. باید این گپ ملت پاکستان بدانه که همه مشکلات، همه نابسامانی ها، همه بدامنی ها، همه این مشکلات اقتصادی، مشکلات سیاسی، مشکلات اجتماعی همش در اثر سیاست های غلط فوج پاکستان و آیس های پاکستان و بالاخره نظامی های پاکستان است که باعث از این میشه که در منطقه، در پاکستان و در جهان بدامنی و مشکلات ایجاد شود. یعنی مردم پاکستان باید هوشیار شوند، مردم پاکستان باید بیدار شوند و سیاسیونشان هم به باورم که اونا از نظامی ها میترسند. چرا هر وقتی که میبینیم که اونا یک گام میوردارن به سوی ازی که اما حقایق افشا بکنن، یا از طرف نظامی ها یا کودتا صورت میگیره یا یک عکس العمل نشان میده یا برشان اخطار میده، بالاخره باید سیاسیون پاکستان، مردم پاکستان واقعا متحد شوند، متحدانه عمل بکنن و از منجلاب فوج پاکستان و نظامی های پاکستان خود بکشن و یک سیاست که برای مردم پاکستان، برای حکومت پاکستان، برای دولت پاکستان یک سیاست مسالمت آمیز، همزیستی مسالمت آمیز و یک سیاست جهانی شدنه که همه کشورها فعلا به یک دهکده تبدیل شدن، باید این سیاست پیش بگیرن و یک زندگی مسالمت آمیز بین همسایه‌های خود و بین منطقه و بین جهان در نظر بگیرن.
بله، کلاکانی صاحب حالا نوبت شنونده ماست. کلاکانی صاحب زاولی صاحب، یا خود کل انتقادات خوب است، مگر هیچ کس یک رای پیشنهاد واضح را ترک کرده نمیتونن، کلی انتقاد کرده میرن و اتو شو و کلی آرزو داره، مگر دو آرزو به یک جای نمیرسیم. راه عملی از این فکر کنن شنونده محترم ما، مگر در این مورد زیادتر تمرکز کنن خوب میشه. حالا یک اعلانه که کوتاه داریم، باز به شنونده عزیز ما نوبت میدیم.
د لشکرګاشر او جنو نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچنو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهر په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
شماره تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755.
همدار از در سکایب لطریق لمر سر تماس ونیسید رادیو دات آزادی رادیو تکه آزادی زمش در سکایب پتا دا و زمش در فیسبوک پتا دا facebook.com/آزادی رادیو اوریدون که در تلفون للاری لرو میرابانی
سلام 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 سلام
سلام سلام سلام سلام سلام سلام
نو مو وکړم ملمنون ډېر مهمه خبره وکړه د دې خبره د قدر وړ دی خو زه دا څه ویلای شم د مو په نظر باندې چې یو په کله پاکستان خبره وړه دی او کله په امریکا خبره وړه دی چې دا خلک دینو دښمنان دي او دا مشکل مخته جوړ کړی دی ته مو ور وکړه دا غوړون چې زه هر دوی وینم ما دا غوړون په خپل کې په بل کې نه دی جوړ دا غوړون دی وو د بل څه د یو پریوار یار باندې چې افغانان دی وو د بل څه هم دردی نه لري نه لري نه لري په بور بور مو دا خبره کړې چیرته په یو کور کې مشکل وي هغه د کور خلک په خپل هغه مشکل حل کوي بګونه سره هیڅ کار نشي کولای خو دا افغانان دي ته د افغانستان کې دا مشکل یو خل عزت او تاغل ته مو تاغل افغانان چې په خپل موبایلو او کې جوړ شي پاکستان زور نر باندې راسي امریکا زور نر باندې راسي دا چې موږ دی وو د بل
څه سلامات اوسې ورډک سر
دی وو د بل څه چې په کوم نو د درانو ملمنو نه مو دا پښتنه دا چې د حال یار زګ خبره خو نه کی کله په امریکا په اورا چې کله په
پاکستان په اورا
بله
لیکن موش یو شتم توجه وی چې ډېر اصلي بحث موضوع مده چې په پاکستان باندې د امریکا فشارونو ولې تر اوسه پرې نتیجه نه دا ورکړي دا چې د افغانستان مشکلات څه دي او افغانان کوم مشکلات لري دا بل بحث دی په دې کې هم هیڅ شک نشته اوس یو بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي مهرباني صاحب خبري وکړئ آزادي رادیو ده خبري
وکړئ او مهمانان محترم شما دکتر فکولی هستم از ولایت دایکندی
مهربانی دکتر صاحب
سلامت باشین ببینید در پاکستان ما دولت بنال پاکستان نمیشناسیم دولت پاکستان یک چند صد نفری را در اوج گذاشتن خدمات را به مردم ارائه میکنن تمام اختیارات قدرت نظام در دست نظامی های پاکستان است ما نمیدانیم در کابینه دولت ما کسی حقوق بین الملل یا دیپلماسی را اینا نخوانده یا نمیفهمند نظامی های پاکستان وقتی که بالایشان فشار میاد مثل ایوان هاری که دوروبرش میگزه از اون طرف نمایندهایشان میاد به کابل از طرف دیگر شبش راکت باران میکنند ناز مرزی افغانستان ها علاقه این سیاست مداره ای ما این گونه گول و بازی پاکستان رو میخورن حوایت همه یک صدای شدن تمام رهبران سیاست مداره کشور و بالای امریکا فشار بیارن تا فشارش بیشتر بکنه بالای پاکستان نظامی های پاکستان در این صورت ما میتونه در صلح و امنیت برسیم سوال داشتم از آقای کلکانی که شما نظامی های پاکستان های واقعا نمیفهمم سیاست مداره ما همین سیاست پاکستان هایی که روی دیگری هست که علت نمیدونم
درست بیرم منه نه دکتر صاحب بله اوردون که لروزن معرفی که آزادی رادیو
بله
در سکایپ للاری را سراده
السلام علیکم من وزیری هستم از آلمان سم
بله وزیری سیب
میکنم سلام با شما و میمانای عزیزتان
سلام
جایی شک نیست که سیاست مدارای پاکستان بسیار در سیاست خود مردم پخته و مردم کار آزموده هستند. اونا در تای 14 بحران در افغانستان اونا منافع ملی خود از بحران افغانستان تامین کردن. ای برادر ما آقای کلکانی که گفتن کنا مردم است که باید بیاموزه و مردم است کنا سطح دانش و فهمشان پایین است فکر میکنم کنا درست نفهمیدن نظامی های پاکستان برای منافع ملی خود کار میکنن اما جای شک نیست که برای وطن ما هیچ وقت اونا مؤثر و مفید نبوده بهتر است که همین نصایحی را که آقای کلکانی برای پاکستانی ها میکنه ایره برای سیاست مدارای خود ما کنه که تا اینا با وش بین به خاطر منافع ملی خود اینا کار کنن و در جهت منافع ملی کوشا شوند
درست.
پاکستانیا برای منافع ملی خود به قدر کافی در 14 کار کردن، وطن خود آباد کردن، از کمک‌های بین المللی به نفع خود استفاده کردن و همه هم همین ناتو و 49 کشور دنیا را سر انگشت خود بازی میتن و تامین منافع ملی خودم میکنن.
درست.
به نظر ما بود بسیار
تشکر وزیر صاحب. بل اردون خیلی روزان معرفی که آزادی رادیو ده.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
قدرت لامه ده کندهار ولایت میوان دلستاری ده بن کمر ده سین سین علی کنی ولیم.
مهربانی کوی قدرت راسه.
دا غدی پښتنه مې د مېلمنو محترم مېلمنو څخه دا د اوله ټول د سلامونه وایم. بل پاکستان هېڅکله زموږ دوست نه شي ګرځېدی. مجر چې افلاکاتونه ارک مجر چې 22000 او
3000 قدرت الله صاحب لطفا له موضوع مه وځئ. موضوع دا ده چې په پاکستان باندې د امریکا فشارونو ولې تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې. امریکایان همدا وایي چې نتیجه یې نه ده ورکړې. د افغانستان چارواکي همدا خبر کې دا زموږ خبره نه ده، د دوی خبره ده. ستاسو په نظر علت څه ده؟
زمر په نظر لته دا دی چې امریکا پاکستان چې دی وسی د امریکا سره ډیر دغه دین کوي دروست سره د خپل اړیکی بسکړي دي د دروست سره وس ډیر دغه چې امریکا د ډیر ضرورت ته نه لري او بل د خپل د افغانستان چارواب سم دی له چې زمر د سیمې څخه وس ار اورز شل کدي او پاکستان ته باریږي.
مننه ډیر مننه کور ودان سلامت اوسې. یو اوریدونکو بل به مخلو بیا به ملمنو ته ورش. مهرباني کوئ صاحب.
بل السلام علیکم.
و علیکم السلام.
اول خپل سلامونه احترام وړاندې کوم. بل احترام موږ په عمل میاسي دې روان تقاوت کړی ده، مګر لا تر اوسه پورې موږ ته هیڅ نه معاشونه را کړي او نه
صحیح صحیح له موضوع تاسو خیر له اوریدونکو منندوی مخکې تر دې چې ډاکټر صاحب زابلی او همداراز ښاغلی کلکانی د اوریدونکو پوښتنو ته ځواب ووایي. یو پوښتنه له ابوبکر صدیق څخه لرم، هغه دا ده چې ستاسو په نظر امریکا په پاکستان باندې مرستې بندې کړې، نږدې 2 میلیارد پوځي مرستې ځنډولې ده او ویلي دي چې تر هغو پورې نه ورکوو چې پاکستان خپل دریځ نه وي بدل کړی. او امریکا ویلي دي چې موږ نور فشارونه هم لرو، نورې طریقې، نورې وسیلې هم لرو. ستاسو په نظر امریکا بل څه کولی شي؟
بلې، امریکا خو ډېر څه کولای شي. فرضاً امریکا چې کوم نړیوالې مالی ادارې دي لکه جهانی بانک، ورلد بانک او آی ایم ایف چې د پاکستان اقتصاد ته ډېره لیوالتیا، د پاکستان اقتصاد د دوی مرستو ته ډیره او د دوی قرضو ته ډیره لیوالتیا لري، د دې له لارې بیا امریکا هم دا هم کولای شي چې د پاکستان هغه هیوادونه چین، جاپان، سعودي عربستان چې د پاکستان ته پیسې ورکوي، په اصطلاح ډونران دي، هغوی باندې هم فشار راوستی شي. بل پاکستان د ملګرو ملتونو له لارې فشار راوستی شي. نو امریکایان فرضاً په اروپا کې، امریکا په اروپایي ټولنه کې پاکستان یو داسې غلری امتیاز لري چې د دوی پاکستان په اسانۍ کولی شي دلته خپل مالونه خرڅ کړي. نو امریکا کا فشار وړاندې کی، بیا د امریکا تر ټولو لوی فشار دا کېدای شي چې د ایران او د جن نورو هیوادونو په شان، د شمالي کوریا په شان پاکستان یو ترهګر هیواد ونوموي. خود ما په فکر د پاکستان کوشش هم اوس داسې دی چې امریکایان سره خبرې وشي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دا مهال په واشنگتن کې دی. امریکایان هم دا کوشش کوي چې امریکایانو چې ځینې محدود غوښتنې دي، او دا ټولې امنیتي غوښتنې دي، فرضاً هغه وسلوال چې افغانستان کې فعالیت کوي، په دې اړه که پاکستان ګامونه واخلي او زر او جدي او ګړندي ګامونه، نو کېدای شي دا اوس دا فشارونه په پاکستان باندې بیا دومره سخت نه وي.
بله، ډېره زیاته مننه. اوس به میلمنو ته ورشو. کلکانی صاحب، یوه پوښتنه له تاسو څخه وه. د اوریدونکو البته ډاکټر فکر کوم چې وزیری صاحب البته ویل چې وای تاسو چې پاکستان ته وای مشوره ورکوي، دوی په نظر باید
پاکستانیو میکنی بر افغان او بکنی.
بله، نو څه فکر کوي؟
چه فکر میکنین صاحب؟
تشکر. در یک مسئله که دکتر صاحب اشاره کرد به جواب سوالش که پاکستانی ها همیشه به منافع ملی خود کار کردین. در این شک نیست که اونا هر کشور پای منافع ملی خود است و کوشش میکنه که منافع ملی خود تأمین بکنه. اما ما هم باید درک بکنیم که همیشه پالیسی های کشورها به نفع منافع ملیشان نمی باشه و بعض اوقات اونا هم اشتباهات دارن و اشتباهات میکنن. در شرایط فعلی پاکستانی ها شما ببینین که خصوصا در این دهه اخیر کارهایشان مطابق با منافع ملیشان نبوده است. شما میبینید که منافع ملی پاکستان عملکرد ISI و فوج پاکستان فوق العاده ضربه زده است. فعلا شما میبینید اقتصاد در پاکستان بسیار رکود کرده است. فرار سرمایه ها وجود داره. برق فعلا در پاکستان وجود نداره. بد امنیتی در پاکستان در شهرهای بزرگشان متحدشان که یکی از کشورهای متحدشان چین است تجارش ترور میشه و امثال از این. همیشه پالیسی های پاکستان یا با منافع ملیشان یا عملکرد فوج پاکستان با منافع ملیشان باعث از این میشه که منافع ملیشان تامین بکنن. این ما که برشان میگیم کنا آتشی که در خانه ما اونا افروختن و یا روشن کردن، این بالاخره آتش به خانه خودشان هم رفته است و میروه. بنان بعد مردم پاکستان سیاسیونش در بکنه و چیزی که به ما برمیگرده به مردم افغانستان، به سیاسیون افغانستان، واقعا بعد ملت افغانستان متحد شود، ملت افغانستان یک دست شود، بالخصوص سیاسیون افغانستان بعد پیازی نگردن که تو پشتون هستی و تاجیک هستی و ازبک هستی و شمال است و جنوب است و امثال ازی. چرا برای دشمنای مردم افغانستان، بر دشمنای افغانستان همیشه حربی که بر ما از پیش ما از او استفاده کرده است و ما رو مصروف ساخته است، همین حربه ها بوده است که تبعیض نژادی، لسانی و امثال ازیر در بین مردم افغانستان اونا رایج کردین و ترویج کردین. بنان جناب دکتر سی محترم، پاکستانی ها در یک مقطع زمانی ممکن سیاست هایشان به نفعشان تمام شده باشه، اما امروز ما میبینیم که پاکستان از این پالیسی های غلط خود که در مقابل افغانستان و هند و منطقه میکنه اونا بسیار زیاد ضربات متوجهشان شده است و اونا فعلا در سطح جهانی منزوی شدن، در روابط بین المللی منزوی شدن، اقتصادشان به رکود مواجه شده است، برق ندارن، تجارت ندارن و امثال از این. بنان بعد ملت پاکستان به خاطر عملکرد ISI و فوج پاکستان که برشان یک عالم مشکلات خلق کرده است، باید قیام بکنن، استاد شون و کوشش بکنن که پالیسی و سیاست های خود. بله
کلاکانی سب یک وقت زابلی سب بیاتون میای یا نمیای دوران کمونیستا ایتوپیا گفته یک چیز کشیدن که یا خیال است کمونیسم سب اتحاد اتفاق رهبرای افغانستان می ایتوپیا ور یک چیز از زردی بسیار گپ بزنیم وقت ما ضایع میشه. از او خاطر زابلی سب محترم میز حواله را گشین خلاصه یک جواب بدین که شنونده از ما به جواب نمانه. سب
جناب نظر سب چیزی که جناب کلکانی سه گفت نکاتی بسیار عمده بوده. اینی قدر من گفتم میتونم که اگر ما شما بخویم که امی پالیسی که فعلا امریکایی کشیده که باید در افغانستان در نتیجه صلح بیه، امنیت بیه، اگر ما شما سر نظر به تایید صحبت های شما دوستا که گفتیم که تمامش انتقاد باید نباشه، طالبان ما شما میبینیم که در منطقه فعلا اونا یک واقعیت تلخ است برای ما، خصوصا طالب مسلح، و از طرف دیگه اونا یک جزئی ملت ما شماست. یک روز اونا دی خاک خود، در ملت خود، در دولت خود آمده میتونه میای اطمان. اگر ما شما زنده بودیم بخیر، اونا یک جزی نمی دولت شده میتونه، مثل حزب اسلامی است، ولی طریقه از کار است تاکی امریکا جمناتو جمع دیگه قدرتایی که ام نظر امریکا است تاکی اونا با در منطقه بسط منطقه امر چین و روسیه به تفاهم نرسه. ما شما ای توقع رو نداشته باشیم که جنگ با آسانی ختم شوه و پاکستان هم تمامی پیشنهادات کی در وصول از او را بپذیره. پشت پرده اتمن امریکا، ناتو، امرای پاکستان کدام اشاراتی داره که تا تفاهم اصلی که بین روسیه و چین یک طرف و امریکا و انگلستان و فرانسه دیگر طرف اونا با متفاهم نرسه، ما شما به یک وصول رسیده نمیتانیم. اینی می کوشش شوه که یک رای اونا برای ما شما پیشنهاد کنه، یک پالیسی را پیشنهاد کنه که پاکستان هم قناعت بده که بس از دیگه امنی افغانستان به نفع شما است، به نفع منطقه است، است و یک چیزی که بسیار عمده است باید بگویم که امریکا هم بعد از این نمیتونه که در یک شرایطی که پاکستان هم به ضد اونا باشه تمام همسایه ما هم در منطقه به شمول ایران و چین و روسیه و ممالک آسیای میانه به مخالف پالیسی امریکا در شرایط فعلی باشه اونا ترس داره از داعش نمیتونه که امریکا میجا باز به مدت زیاد اینجا مانده بتنه و یا موفق باشه.
درمنانه سلامت وسه زابلی صاحب.
بله
یو مسئله چې کلکانی صاحب ورته اشاره وکړه او دی اوردون کې دی پښتنې په جواب کې هغه دا و چې پاکستان هم چندانی ګټه نه کړې ده او ظاهرا خو هم داسې معلومی شي د پاکستان په کومه سیمه داسې تروریزم نه خوندي پاته شوې ده، افراطیت سخت دریځي په پاکستان کې څومره عامه شوې ده. نو ابوبکر صدیق صاحب ستاسو نظر سره پاکستان د لدغه معاملې نه چې له افغانستان سره یې کوي ګټه کړې ده؟
بله، دا خو په دې پورې ارتباط لري چې په پاکستان کې څوک خلک هغه قدرت کوم خلک دا قدرت لري چې د پاکستان ګټې تعریف کړي او د دوی په نظر دا ګټې څه دي. په پاکستان کې هغه خلک چې په تیرو 40-50 کلونو کې یا 60 کلونو کې هلته هغه د پاکستان پوز دی او د پاکستان پوز دا فکر کوي چې د دوی د بنگلاديش ته جوړېدو وروسته د دوی هیواد دوه ناقراره پول لري چې د افغانستان پوله ده په غرب کې و د هند پوله ده په شرق کې. نو د دوی خپل کامیابی په دې بولی په دې کې بولی چې د دوی په فکر د دې پول اخواته چې کوم د دوی په نظر دشمن دی هغه ناقراره وي، هغه ستونزمن وي، هغه ونه کولای شي چې په پاکستان کې دوی ته مشکلات ایجاد کړي او دوی وکولای شي چې خپل نفوذ په دې ځایونو کې د پولو اخواته ولري. په افغانستان کې د دوی په وینا ګوره برګډیر یوسف یو سړی و د پاکستان یو مامور و، هغه کتاب لیکلی دی د نوی په لسیزه کې چې هغه د خپل جګړه ډیره کامیابه بللې ده. په هغه وخت کې سعودي عربستان و نورو پیسې مصرف کړي خو د پاکستان د دغو ځواکمنو خلکو په نظر کې دوی د پاکستان ګټې د هغې له لارې لاسته راوړي. بیا هم دغسې د طالبانو په حکومت کې دوی خپلې ګټې لرلې هم په دا اوس ناکراریو کې د دوی ځنې خلک دا وایي چې فرزن مونږ دا ګټې لرو چې فرزن دلته هندوستان یو داسې قوي غوونه لري.
آیا د پوز له دې نظر سره د پاکستان سیاستوال ملکیان هم موافق دي فکر کوي؟
په تر ډېره اندازه د پاکستان ډېر سیاستوال او ولس بیخي د دې نظر سره موافق نه دی. ځنې داسې ګوندونه شته، سخت دریځي ګوندونه یا فرزن ځنې چې هغوی دي ورسره. فرزن زه تاسو ته یو بېلګه درکم، په پاکستان کې د جمعیت العلماء اسلام په نامه یو ګوند دی چې دا په ډلو ډلو وېشل شوی دی. په دې کې لویه ډله د مولانا فضل الرحمان ګوند دی او د مولانا فضل الرحمان جمعیت العلماء اسلام ګوند چې ډېر پلویان پښتانه دي، په پښتني سیمو کې دوی دا چوکۍ په انتخاباتو کې ګټي. حتی د هغوی لویو مشرانو لکه مولانا محمد خان شیرانی خپل فضل الرحمان دوی هم خپل ویلي دي چې موږ ته تاوان دی د پالیسۍ دغه سي خبرې د موږ ته تاوان دی. پاکستان کې ګوره په تیرو 15 کلونو کې تر 2000 پوځیانو ملکی خلک وژل شوی دي، تر 6 میلیونو زیات خلک چې ډېر پښتانه دي دا به کوره شوی دي. نو د پاکستان ولس خو په هیڅ ګټه نه ده ترلاسه کړې، خو هغه دغه یو غدی. خو اوس د ما په فکر په پاکستان کې دا یو نظر شته چې باید دا خبرې بدلون ومومي.
بله، تاسو خبره مخکې وکړه چې د بیتګر خبره مو وکړه چې کتاب لیکل او د شوروي وخت اوس په افغانستان کې د شوروي ځواکونه ولو هغه وخت پاکستان په مختلفو طریقو ګټې کولې. لوی خوای په افغانستان کې نفوذ زیاتېدو، لبل خوای د ټولو دنیا مرستې ترلاسه کولې. لیکن اوس وضعیت ډېر فرق کوي. اوس د دوی دغه اوسنۍ پالیسی د ټولو دنیا لخوا غندل کیږي، پاکستان منزوي شوی دی، هغه سم راستي نه ورسره کیږي لکه په خاصه امریکا او نړیوال ټولنې ورسره کولی. او لبل خوا په خاصه خو جنگ خو په افغانستان کې لیکن نن جنگ په افغانستان پورې محدود نه دی، په خپل پاکستان ته هم غزیدل. مثلا مخکې تاسو یادونه وکړئ چې څومره تلفات او څومره خلک بې ځای شوی دي. که څنګه
ګوره داسې دی چې په نړۍ کې په اوسني وخت کې چې کوم فکر دی دې ته سړی ویلی شي چې نظامي ستراتیجیک فکر یا ملټري ستراتیجیک تھینکینګ په هغې کې دا پاکستان یوازې نه په نورو ډېرو هیوادونو کې هم داسې بیلګې شته فرزن روسیا چې دا هغه په ډېرو جګړو کې اوس دا وخت برخه لري ایران برخه لري په ډېرو جګړو کې نو هلته فکر داسې دی چې ځینې جګړو کې کته په ظاهره لږ تاوان هم وزغمي خو په اوږد مهال کې ته ډېرې ګټه ترلاسه کوي لکه فرزن پاکستان کا فکر دغه وي چې په افغانستان کې دوی یو داسې حکومت غواړي چې د پاکستان سره دښمني ونه کا او د پاکستان هر خبره ومني نو په هغه کې خو دوی تر یو حده پورې کامیاب دي اوس هم په افغانستان کې د حامد کرزي صاحب حکومت هم د ولسمشر اشرف غني صاحب حکومت دوی دې ته ډېر لیواله دي چې د پاکستان سره یو پخلاینه یو جوړجاړي ته ورسیږي نو په دې خبره یعنی دا خو مونږ تشریکو دا نه چې څوک ښه دي څوک بد دي خو تشریکولو دپاره دا باندې پوهېدل ډېر پکار دي چې دا یو نظامي فکر دی
بله همینج یکی از شنوندهای محترم ما آقای گلمیران عثمانخیل در فیسبوک از نهرین بغلان نوشتن که امروز من کوشش میکنم بخونم به نظر من فشارهای امریکا بالای پاکستان زمان مومد و مؤثر واقع می شد که امریکا در آسیا متحد دیگر مانند پاکستان می داشت. نظر به مشکلاتی که امریکا در آسیا دارد و با توجه به کشورهای چین، ایران، روسیه گمان نمی کنم که فشارهای امریکا بالای پاکستان دوامدار باشد. یه یک موضوع است.
کلکانی صاحب چه فکر کوی پدیاره؟
بله، این مسئله به یک چیز بسیار مهم است که ما همیشه گفتیم که متاسفانه در 14 گذشته یکانه کشوری که از اقمار امریکا یا یکی از کشورهایی که منافع امریکا را در منطقه تأمین میکرد پاکستان بوده است و ما همیشه بر دولت افغانستان گفتیم که بنابر تعهد یا موافقتنامه استراتژیک افغانستان با ایالات متحده امریکا و معاهده امنیتی افغانستان با ایالات متحده امریکا باید جایگاه پاکستان در منطقه افغانستان بگیره از هم از لحاظ مسائل سیاسی هم از لحاظ تأمین منافع امریکا در منطقه و هم از نظر ای که افغانستان یک متحد وفادار با ایالات متحده امریکا مطابق به دو موافقتنامه‌ای که با ایالات متحده امریکا امضا کرده باید باشه ولی افغانستان متاسفانه بعض مشکلات هایی که در داخل حکومت افغانستان و سیاست های خارجیشان متاسفانه تا هنوز به این حدی نرسیدن که جایگاه خود در منطقه بر امریکا و یا متحدین خود تثبیت بکنه ولی امریکایی ها فعلا به این باور شدن که پاکستانی که اونا را همیشه میکشه پاکستانی که پولای از اونا را به مصرف میرسانه پاکستانی که اونا را متحد خود فکر میکنه و بازم در مقابل منافعشان عمل میکنه این پاکستانی ها چیز امریکایی ها را فعلا به سطوح رسانده از پاکستان به خاطر از اینکه پاکستانی ها در گفتار و عمل خود اونا صادق نیستن و همیشه با امریکایی ها از در چل و فریب و نهیرنگ و حیله و ای گپا استفاده کردیم.
زابلی صاحب شما چیز علاوه میکنی یعنی اگر این سوال از آقای صدیق میخوایم پرسان کنم زابلی صاحب
جناب نظر صاحب ما دیگر گفتنی نداشتم ما گفتنی که پیشتر گفتم
بله.
فکر میکنه که اونا فشرده گفتنی ما بده
بله تشکر خب امی سوال که شنوندی ما میکنه که یعنی پاکستان الترناتیو به خیال نداره بر امریکا یعنی افغانستان نتانست در 15 سال مثل پاکستان واری قوی شد و اردو خود صحیح کنه به خیال که از خاطر فشار به ایران و روسیه و چین از این قبیل که پاکستان نمیخواد یک دفعه مناسبات خود بیخی خراب هم چی فکر میکنه
امریکایان دا سم خبره ده امریکایان به ونه غواړي چې د پاکستان سره رابطه کټه کی او زبو ما خبر تر شول ما اشاره ورته وکړه چې په دې سیمه کې چې کومه تحولات راغله د تروریزم ضد جګړې په وجرال او پغه کې د امریکا حکومت او امریکا د امریکا حکومتونو په وار وار د ډېر په واضح ډول ویل دي لکه فرزن په 2009 کال کې ولسمشر اوباما چې خپل ستراتیجی اعلان کا پغه کې وویل چې د مونږ اولین هدف دا دی چې مونږ تروریستي شبکې له منځه یوسو او ختمې کړو. او په هغې کې دوی ډېر کامیابه دي. په هغې کې دا واقعیا یوه خبره ده چې په هغې کې پاکستان هم د دوی سره ډېره همکاري کړې ده په ډېرو موردو کې، لکه فرزن ډېر لوړ پوړي د القاعده خلک پاکستان نیولي دي او امریکا ته سپارلي دي. نو بیا داسې نورې ځینې خبرې دي چې په هغې کې هم په سیمه ییز سیاست کې چې په هغې کې فرزن پاکستان او امریکا شریکې ګټې لري او د هغې دپاره همکاري کوي. په افغانستان کې خلک نړیوال سیاست ته یا ځینې ولس په دې نظر ګوري چې دا هم دغسې د عادي ژوند یوه برخه ده چې په عادي ژوند کې فرزن څوک د چا ملګری وي نو د هغه سره تر دوامداره ملګرتیا کوي او پښتو ورسره کوي او غیرت ورسره کوي. په نړیوال سیاست کې دا خبرې معنا نه لري. هلته شریکې ګټې د حکومتونو او دولتونو ترمنځ نزدېکت پیدا کوي
او همیشه بدلیږي. هم
به می نتیجه رسیدیم که افغانستان باید قوی شه و رهبرایش اتحاد و اتفاق بکنن و بعد از اون میتونیم که قطر پاکستان خوب سمسه یک مسابقه بکنیم. به هر حال بسیار زیاد تشکر مهمانای محترم حاجی صاحب محمد داود کرکانی عضو کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه، محترم دکتر صاحب ظلمای زابلی معاون کمیسیون سم شکایت مشران جرگه، محترم آقای ابوبکر صدیق همکار ما که با مسائل پاکستان از نزدیک تعقیب میکنن، از شما بسیار تشکر. همیشه بیاین به برنامه ما و از همکارای ما که در عقب میکروفون در تهیه و نشر این پروگرام امروز با ما همکاری کردن، آقایان ابراهیم هارون، وایس کاکل، طاهر روشان، شمشاد زدران، عبیدالله عبیدی هم یک جان تشکر. یک شنونده ما در تلفن اوتومات رادیو آزادی آقای سروان یک خواندن فرمایش داده، خودش دوردوس دوردو خدمت میکنه، خدمت امروز بر جای میکنه، این خواندنش میشنوانیم. خدا حافظ و ناصرتان.
گٹوں کے دے دکھارے تسا تم کے دے دکھارے تسا تم کے دے دکھارے سلام دے پہر کے دے مقام دے ستا میڑان تا سلام دے پہر کے دے مقام دے تجن کے دے خارے تشاتن کے دے خارے ند خوب نہ دے آرام دے وطن بندے گوری دے ملگری تپنی مشکو کے لکھیے در تبوری دے ملگری دس بگ میں پتا مینا رن سوری دے ملگری بائے وطن منو مینا دو پوری دے ملگری تر گٹن کے دکھاورے تر سا چن کے تم کے دے خارے لگو من دے اخیستے تس پہ چلے انتقام دے تگ تم کے دے خارے تسا تم کے دے خارے ند خوب ندے آرام دے او تم باندے دے پام دے پلاس نکلے سحر دے کما خان دے سحر دے کما خان دے سامران تا سلام دے او ہر زرد کے دے مقام دے تزدین کے دے خاوے تساتین کے دے خاوے ند خوب ند حرام